ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لری کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیلي طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پہ حل ولیسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو چې په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسئله را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ما بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره به، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي. چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره، د خپلې وسایني د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلات دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره لپاره یو ګواخ شي، نو ډیر ځوانان د دین نه هلی شوی دي چې زما لیاقت یا زما دغه کوم وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسطونه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته کې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکړي، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکړي، نو وظیفه او خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دی بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کینی وای یاره دی ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون درې تک او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړه کیږي زړه نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د ته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دای د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، د سې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، د سې یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دای په ټولنیز لحاظ هم انزوا ته سي، دای ټولنیز ځانونه دي، دای د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په ټولنیز کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دای د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده او حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاو یو حل او حل بل اخره سټیسفایسي ایشباسي او خوسیک درې مورد هغه د دوی عادتونه دي. یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري. یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاده، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې به هم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
آزادی میلمه، د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېد، او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي د چاغه اوبه او چاپېریال او ځمکه ده، دغه ایکو سیستم چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي د هغو ستونزو ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیز ادارو ته. زر ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې د هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسې ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده، چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې وروره ونې شنه کېږي. که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه وي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی و هغلته د میوو هر چه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن عظیم الشان ده، وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې شاروالی دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپېریال ساتنې، د چاپېریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بعد مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګر د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کړه اوبو سره، تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه خپله د بشر په لاس دي. دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګر له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د United Nations for Climate Change، یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره. دغه اقلیم، د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځې اوبه ترې اخلي، نورې نل مصرفېږي. هغه هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه له هر شیردهه نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر تل افغانۍ او په زرهاو لیتر د ورځې په شپېته فیصده د مونږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چې لکېچونه دي مالته چې معلومات شوی ما سپاتې دي شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورو راښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي اوبه بې ماده بې مصرف په بې اندازې زیاتې کنټرول نه ورباندې لري دا بله موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ او تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جوماتو کې خبرې ورباندې وشي په مسجدو کې لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ صحي محیطي په نامه د محیط زیست په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیط زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولتا د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جرمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شه قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې نیولې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې نیولې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتر اوبو ته ضرورت لري یو سلوشل لیتر ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه یو سلوشل افغانۍ کې درحال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی هاته اوس په شوبنځیو کې ماشومان ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپل کورونو کې په خپل چاپیریال کې وبد څنګه وسپموي په افغانستان کې ولی په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوب نه ورکول کیږي خلکو ته
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناستو مالته څنګه د سنګاپور دوره شین کړی او موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي مثلا یو اقتصاد موضوع موږ کېږي او موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو کمریامی دغه نهال نو مریم ور باندې کړو او که احمد دغه نهال نو احمد ور باندې کړو تر هغه وخت پورې چې مریم او احمد دې توانی پیدا کړي چې دا نهال به خپل وبکې کې تر هغه وخت پورې موږ په خپل یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کې کله چې دغه توانی پیدا کړي والله هغه نو هغه نهال د مغه احمد ته وشورو دغه توانی هلته مریم ته وشورو دغه توانی هلته او که نور چیرته په ولې کې په اپارتمان مخ کې ځای مون نه لرو په یو بل ساحه کې موږ دغه په نامه باندې نهال کړو چې اوس د مونږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړ کېږي هغه لري امونیال ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي په موږ اوس د نفوس نه څو چنده موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي له بارانونه له سیلابونه ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتي دی هغه ساتنه کوي خاوره نه پرېږدي چې باران وشي هغه ته وروره ټوله دمه کیږي هغه مفیده مواد کنه ونی هغه ټوله چې لپاسه باران ته کیږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول به ځان سره راوړي او په سیند کې غل دنه چم سیلاب جوړي او هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کیږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط او د چاپېریال، او نه هم د هوا او نه د اوبو. هغوی چې دي وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپېریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره د موږ د چاپېریال هغه د قرغې پارک هم افتاقه په نامه د پارک ملي باندې هغلته هم وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړې، نه هېڅ زیاتره وچ شوه. او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې وغونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې وو، چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. اتاپه ماسپېره چې پات د ماسپېره پاتې ده، دا د مثال په توګه. همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړ، د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ور په ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د ناحیې وروره هموغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې، په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپېریال ساتنې د ادارې موینو، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال، د ژوند، د پاتې کېدو، د ماشومانو لپاره، د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله، ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپېریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي، چې مریضان هلته ځي ټول یا به سال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له ځینه پیدا کیږي. دا هغه مرضونه دي چې هغه ته څوک نه پوهیږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه. او راس اوس ککړتیا له دا څکه چې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نورو نړۍ کې متوجه ورته خلک، دلته سب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلم، فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې داسې دا واسې ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي، او دلته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې ووایم، اړوند دې تارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا باید درک او فهم ورکړ شي چې تر څو د دې تطبیق عمل نه غوي وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه هم داسې لکه په کالو چې پات ده، دا به نور هم پات.
مننه. بهیر صاحب، څه اله دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورتیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي، هغه راځي د سیلاب شکل باندې. چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دغه کلایمیټ چینج ورته وایي، یا تغیر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي هغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتېږي، او بیرته په شکل دی د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي. دا یوه خبره ده چې دا ټکنالوژي ده. په افغانستان کې چې ټکنالوژي کې که هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري، دلته د واورو وریښتونه او دغه نبود دی سیستمونو دی انرژی ایرگیشن یا دی آبیاری سیستمونو دی پا غروه که رو را چه واری وری گلت چک دمونه نشتا پا غروه که دایوارجن بندونه یا انحرافی بندونه چه دی اوبو مسیر لکل نبچ که اغا نشتا پا غزایو که چه اغلت غروه ندی و اغلت دری دی و اغلت واری وری گی لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه اغا ولاتونه چه اغلت زیادتر غروه که دی ادی غروه واری چلت وری گی اغا واری چه بیرت و بکی گی بیرت اغا شکل دی لخلو سرا مادرتویل چه پغرو که تریسنگ چه ورتوایی یا دی نیغلگی که خودل یا اغل تا چکدمونه یا دی عبود محافظت یا کنترول سیستمونه موجود ندی اغا طول رو را لخل سرا یوزاکی گی لخور سرا یوزاکی گی لطیگو لشگو لجغل سرا یوزاکی گی خطرناک سیلابون را دی چه دلان دیزمه که پسر بانده اغا موقعتونه چل تا کورونه دی آزمه که دی طول لمنزبه و تخریبه یه پوغ ولایتونه که چاغل تاغو ولایتو که واره نشته و دی واره ورختونه کم دی اکون بارانونه چه رازی یا دی اوبو سلوب یا دی اوبو میلان دست کنترول هم دی راغله ده چه اغلت مثال امکانات نشته چه اغلت سیلابون راشی یا دی کنترول سیستمونه جیری اغم خدایی چانس ده چه خدای پیساب طبیعت که جور کرده و پا طبیعت که داشان موجود دی اغلت به سیلابون کم دی زکه مثال هغه دا ځونه دی لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ماد قرغې بند کښې ښه ده هغه هم سږکال لږ ډک شو کنې بخي کښې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کېږي.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګه شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمه وي بیا هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبهې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې د ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ده، چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده، د افغانستان سره هم جواره ده، د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اوولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کوي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها و فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې ده صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دی باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مرکبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته د دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعضې وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا جبه له چین نه راوړي یا له پاکستان نه راوړي یا له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ور باندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغه ځای کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي او زه لرم مثلا سل جرب ازمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته ولې یا دوه یا درې مې وهلې دي په عمق د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سلو پنځوس ورته وهلې دي او بل ورته یو سلو شپېته وهلې دي او بل ورته یو سلو اویا او اتیا تر پنځه سوه متره پورې چې عین اتریت اوبو ته م رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي دا څنګه چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي ساتي څاګانو ته له ساتي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسې 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 او له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه د ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچکې له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچکې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي او کته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچکې او بیا نور اوبه پکې واچوې بیا نیم ګیلاس نور هم وچکې اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شه ژورې څاګانې هم داسې دي دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي که ته اوس په هېواد څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول وباسې او بېرته لس متره کې بېرته راچارج نه شي ریچارج بېرته دوه متره وي خو معلومداره چا وچېږي که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې لس متره اوبه بېرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې څا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې څا د ژوره کړې له هغې اندازې نه چې د زیاتو اوبه وخت کې خو د اوبه وچېږي او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچېږي مغومره بېرته ګیلاس کې واچوي او له ډک پاتې کېږي
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د لپاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې د شهر ناوړه پکې راځي که هر د قانوني چې پکې راځي هر ستونزه چې هلته پکې خلک کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده په کوم ځای کې چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابره کې نه ستونزه تاسو هغه خاوره باید پاک وساتئ کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بېرته ماشومان پکې ملوث کېږي بېرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاوره نه پیدا کېږي مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي مرضونه له هوا نه پیدا کېږي هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی بېرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی یا هم مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی یا هم مرض چې هغه خدایي مرض وي که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په یوه کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وشي کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کړي که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دې کې مرګ مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي هغه به ټول شیان په نظر کړي په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیاته توجه ولري په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې تشنابونه بېرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بېرته راځي وچېږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بېرته وچېږي او د موټرو ټایرو انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي هغه هم فضا ککړي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سونګ مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي هم بېرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بېرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا کوم چارتراش یا کوم ونه چې دي په ارض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي مثلا زغال د فضا دښمن ده هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي خلک چې دي غریبان دي مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابره شي په دې کې ټول مسؤلیتونه ظالص صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلما پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب خو وخت نه ولرئ.
ریبار پومی کسنا سوائی سوائی تا تر پوش کی غن چپا سوائی 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 ساس کی زیر بم سوائی سوائی تاتا پوش کی غن چپم سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تاتا پوش کی غن چپم سوائی سوائی
حکومت یو غړی ناسی موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د سیاست اجتماع
د حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلیم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 29 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.